درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د لمریز دیارلسوه ننوي د سنبلې دیرشمه او د میلادي 2000 د سپتمبر 6. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د سولې له خبرو سره په یو وخت د تاوتریخوالو پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبري مجله کې چې زه اسبت ساروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې 40 تنه د ماین په چاودنه کې ټپیان شوې دي. د کابل امنیه قمانداني وایي د هدفي وشنو یو مرکز کشف کړی، او امریکا په یو اړخیز ډول پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا په جانخیلو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 40 تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. د امنیه قمندانۍ ویان شام محمد آریان ویلي په ټپیانو کې یوازې یو نارینه او نور ټول ښځې او ماشومان دي چې د وو تنو روغتیایي حالت نازک دی.
دغه ماین د کوچیانو یو واده و چې په هغه یو ترکتور کې ناوې و زنانه او ماشومان پکې سپاره ول برابر شوی ده، او 14 اور باندې شوی ده چې 40 نفر د دوی ټپیان شوی دي.
د پکتیکا ځای چارواکي وایي دا ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی وو، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او لمنځه وړی دی. د کابل امنیه قمانداني په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه مرکز په یو کور کې و چې نږدې 50 میله قلمی وسلې او 14 مقناطیسی ماینونه پکې موندل شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه مرکز اصلي ځای نه دی ښودل شوی، او دا هم نه دی ویل شوی چې په تړاو یې څوک نیول شوی او کنه دي. امنیه قمانداني د نیول شویو توکو عکسونه رسنیو ته لیږلي دي. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دغه وزارت ویندوی اکبر رستمی آزادی رادیو ته وویل د نورو ولایتونو ترڅنګ په هلمند کې هم چې د کوکنارو په کرکیل مشهور دی، سږکال د انارو باغونه ډک وو.
سږکال د هلمند د انارو حاصلات او مجموعاً 28,000 متریک تنه رسیدلی دی. مجموعاً په هلمند ولایت کې 2,000 هکتاره د انار باغونه په بیلابیلو ولسوالیو ایجاد شوي دي.
کندهار، فراه، بلخ او کاپیسا هم هغه ولایتونه دي چې د کرنې وزارت په وینا سږ کال پکې د انارو حاصلات ډیر دي. یوازې په کندهار کې 190,000 تنه انار ټول شوي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات دي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه ولکول. امریکا دا پریکړه له دې سره سره وکړه چې د بندیزونو پر اغیزمنتوب د شک په خاطر د متحده ایالاتونو نږدې اروپایي متحدانو ورسره مخالفت وکړ. د امریکا د بندنوي چارو وزیر مایک پمپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل، او د بندیزونو د سرغړاوي په وړاندې د اقدام خبرداری ورکړ. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړي نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده. دغه خبر د نوموړي خاوند رضا خندان ورکړی، او ویلي دي چې ستوده له ساتنګۍ د وینې له ټیټ فشار او شدید کمزوري په تکلیف ده. ستوده د ایران په ایویم زندان کې د اګست له 11 را په دیخوا د نه خوړو اعتراض کړی و. د ایرانی چارواکو پر دې کار اعتراض کړی چې سیاسي بندیانې د هغو لسګونو زره بندیانو په ډله کې نه دي شامل کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د لنډ وخت لپاره له زندانه خوشي کیږي. ستوده په 2013 میلادي کال په تهران کې له خپله کوره ونیول شوه. د بیلاروس پولیسو په پلازمینه منسک کې سلګونه ښځې د اعتراض پر مهال نیولې دي. د وی اسانا پنوم د بشری حقوقو یو ځایی سازمان ویلي د پرونی مظاهره پر مهال شاوخوا 300 شزی نیول شوې دي. په دغه ښار کې زرګونه شزو اعتراض وکړه، او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه یې کوله. دوی سره او سپین رنګ بیرغونه لیږدول چې د دولت مخالفت په سمبول بدل شوی او په ګرځېدوی بندیز لګیدل لري. او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومی دو وروسته د رغیدو لاره معلومه شوه، خو زیاته کړی ده چې ډیر وخت به ونیسي. نوموړی پرون پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په نووی چوک زهري ماده مسموم شوی دی. ناوالنی پر خپل انستاګرام داسې عکس هم پوست کړی چې شی د برلین په روغتون کې له زینې ښکته کیږي. نوموړی ویلي لا هم په زینو کې په سختۍ تګ کوي او پښې لړزیږي. ناوالنی د اګست په شلمه په سایبیریا کې ناروغ شي چې بیا وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولېږدول شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل کړی: کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.2، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.4، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.1.
ل آزادی رادیو خبری مجله اوری. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون د تاوتریخوالو زیاتیدا د سولې د خبرو په زیان بولی.
دا د اندېښنې وړ ده. موږ له دواړو اړخونو غواړو چې د تاوتریخوالو د کمېدو په موخه د ګامونو پورته کړي.
د کورونا چارو وزارت هغه کس نیولی چې دوی جونې وهلي. حلیم فدایی وای طالبانو د پکتیا د ولایتي شورا مرستیال د سولې د ګډوډولو لپاره وشلې.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسی ملکی کسان په نخښه کوي.
په ورزګان کې د سولې پارک په نوم د یو پارک د بنسټ ډبره کې خودل شو.
خدای پاک دې د سولې په لامه کې خدای جنو په ورزګان کې ولایت کې سولې راولي، بل خصوص په ټول افغانستان کې.
او د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای د تاوتریخوالي زیاتیدل په قطر کې د سولې خبري زیانمنولای شي. د غندشت داسې محل شودل کیږي چې پرون له بیلابیل ولایتونو د لسکونو ملکیانو او ځینو دولتي چارواکو د وژل کیدو او ټپي کیدو راپورونه ورکړل شول. په دوحه کې د سولې خبري له یوې اونۍ راهیسې پیل شوي، خو د تمې خلاف د تاوتریخوالي په کچه کې د کموالي پر ځای زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د سولې له خبرو سره هممهاله د تاوتریخوالي دوام د اندېښنې وړ دی او دا خبرې زیانمنولی شي. د دغه کمیسون د نشراتو مشر زبی فرهنګ له ازادي راډیو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې ښکېل ډلې د تاوتریخوالي کموالي ته کار وکړي.
کسه هم بین الافغانی خبریتر پیل سوی ده، لیکن تاوتریخوال هم ادامه لري. دا ده اندیخنه وال ده. موگ لدوال الخونه غوالو چه ده تاوتریخوال ده کمه دو پا مخه باید اساسی گامون پورتکلی.
کندوز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دی چه پرون شنبه تری ده ملکیانو ده مرگ جوبل راپورو نخبارش ول. د پکتیکا او کندوز پیښې خونړۍ یاد شوی. د پکتیکا امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان وایي جانخیل ولسوالۍ کې پر یو تراکتور چې ورای لیږدوله 14 شل تنه ټپیان کړي چې ډېرې ښځې او ماشومان وو. بل لور ته د کندوز خان آباد کې د ځایي چارواکو په وینا هوایی برید پر طالبانو سربیره 12 ملکیان وژلي او له لاسو ډېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت د غبریت کې د دیر شو طالبانو د وژلو خبره کوي او وایي د ملکی مرګ ژوبل ادعا څېړي. طالبان بیا د ځان د مرګ ژوبل په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په خان آباد کې برید پر ملکیانو شوی چې 23 تنه پکې وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. د بلخ په مرکز مزار شریف کې بیا د ماین 14 د شنبې په ورځ یوه نجلۍ ووژله او 3 نور ملکیان یې ټپیان کړل. پرون پکتیکا کې د امنیت عامر او پکتیا کې د ولایتي شورا مرستیال هم ووژل شول. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال رامنځته شوي چې قطر کې د افغان دولت او طالبانو استازي هڅه کوي چې دې جګړې ته پای ورکړي. د دوالو لوريو د تماس ډالې له څو ورځو راهیسې بحثونه کوي. خو خبريال سمی یوسفزای چې د سولې خبرې له نږدې څاري وایي خبرې د تمې خلاف ورو روانې دي.
په بنیادی مسایلو باندې هیڅ پرمختګ نه ده شوی. طالبان اوس هم وایي چې د خبرو په جریان کې به دوی د جهاد او د امارت او دغه نومونه استعمالوي. بل تر ته افغان حکومت وایي چې دا ډول اصلاحات دوی لپاره قابل قبول نه دي. له دې امله د یوې هفتې نه زیات کیږي چې دوی کوشش کوي چې یو حل راوباسي، خو تر اوسه پورې نه دي کامیاب شوي چې د بل افغاني خبرو د ناست د پاره یو طرز عمل جوړ کړي.
د دوه خبرو ته د افغانانو او نړیوالو شریکانو هیله دادی چې څلوخت کلن جګړې ته پای ورکړي. چارواکو ویلي چې دغه خبرې به پیچلی وي، خو دواړو لورو ټینګار کړی چې لزغم او صبر به کار اخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پرون په پکتیکا کې د ماین چاودنې شل تنه ژوبل کړي دي. د دې ولایت په ګاونډي پکتیا کې بیا د ولایتي شورا مرستیال وژل شوی دی. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري. دی دا هم وایي چې طالبان په دې ډول حملو غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین راپور واوري.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایوب غروال وژنه دوی سخت اندېښمن کړي دي. د وی غروال د امونیا قومندانې په کابو نیم کیلومترۍ کې په نسبتا خوندي سیمه کې وژل شوی. د منګل په خبره له تیرو څو اونیو راهیسې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د ناامنۍ پیښې زیات شوې، خو ځایي مسؤلین یې په کابو کولو کې پاتې راغلي.
مرکز ګردیز بلی منزل صاحب د امنیتی کسانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. مونږ په ولایتي اداره او په مرکزی اداره باندې غږ کوو، همدارس پولیس مشر باندې غږ کوو. د دغه پیښې جدي پلټنه غواړو، عاملین باید ونیول شي.
نوموړی له تیرو دوو کلونو راهیسې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د مرستیال په وژنه کې وسلوال طالبان لاس لري او په دې کار سره غواړي چې د سولې پروسه ګډوډه کړي.
زه فکر کوم چې دوی به نور هم دغسي ملکی او غیر دولتی کسان په نخه کوي. حکومت د سولې غوښتونکی دی، سولې غواړي او سولې ته ژمن دی. برعکس طالبانو له کړنو داسې ښکاري چې هغوی سولې سبوتاش کوي.
د فدیب خبره تر دې دمه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال د وژنې په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په ورته مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبره شوی اعلامیه کې د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال وژنه غندلې او له وسلوالو طالبانو یو غوښتي چې اوربند غاړه کېږدي.
په پکتیا کې د ولایتي شورا د مرستیال د وژل کېدو مو او اوریدل چې د دې ولایت ځینو چارواکو او د ولایتي شورا غړو پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا ډول وژنې په غزنی ولایت کې هم ډېرې شوې دي. د غزنی ولایت اوسیدونکي هم اندېښنه شوي او له حکومت څخه غواړي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو راهیسې وسلوال وخت نا وخت هدفي وژنې ترسره کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا تیزي سوي دي. د غزنی اوسیدونکي له دولت غواړي چې دغه وژنو مخه ونیسي. دوی وایي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې حتی د ولایت او قومندانۍ تر څنګ دولتي کارکوونکي، امنیتي سرتیري، قومي مشران، دیني عالمان، مدني فعالان او مخورین ترور کېږي. قومي مشر اجي عبدالباري وایي محلي اداره باید دغه وژنو په اړه خلکو ته ځواب ورکړي چې ولې دغه خلک وژل کېږي او ولې وژونکي نه نیول کېږي.
په غزنی کې امن نشته، مدني فعالان، علما، قومي مخاور هر ورځ وژل کېږي، څوک پښتنه نه کوي، قاتلین نه نیول کېږي.
د غزنی چارواکي هم مني چې په دغه ځای کې خلک ترور کېږي، خو بیا هم د تل په څیر خلکو ته ډاډ ورکوي چې نور به دغه ډول پیښې نه تکرارېږي. د غزنی د والي او په دغه ولایت کې د نظامي شورا ویندوی وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې دغه خلکو مخنیوي وکړي.
پر دې باندې دوه واري نظامی شورا ناسته کړې ده چې په ښار کې هغه وسلوال مخالفین چې هدفي وژنې کوي ټارګټ کوي هغې له منځه وړل شوي دي. ولې په دې وروستیو کې بیا هم دوی لاس اچولی ده او موږ افغان امنیتي ځواکونه په دې اړوند باندې کوښښ کوي چې څنګه د دغو خلکو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ښار کې د ترورونو د مخنیوي په خاطر له تیرو څلورو میاشتو د موټرسایکلونو په ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د امنیت د ټینګښت په موخه یې په ښار کې تلاشۍ هم زیاتې کړې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. جینز خپرونې چې د الوتکو او هوایي ځواکونو په اړه معلومات خپروي په خپل وی پاڼه کې د افغانستان هوایي ځواک ته د څلور نورو جنگي الوتکو د سپارلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د برازیلی الوتکې ای نه ویش سوپر توکانو نومیږي چې وروستۍ جوپه یې تیرونی د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هوایي ځواک ته وسپارل شو. د جینز ورځپاڼې له مخې له دې الوتکو څخه افغان هوایي ځواک له 2016 میلادي کال راهیسې کار اخلي او تر اوسه پورې یو شمېر نورې لا د امریکا په ویرجینیا کې د هوایي ځواک په اډه کې دي چې وروسته به د افغان هوایي ځواک لپاره کابل ته ولېږل شي. جینز لیکلي چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په فبروري کې به امریکا افغان هوایي ځواک ته شپږ نورې سوپر توکانو الوتکې وسپاري. د مس په نوم د ښځو ځانګړي مجلې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازي عادلې راس عکس خپور کړی او د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو په کمیسون کې افغانستان ته د چوکۍ د ورکړې په اړه لیکلي چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دا چوکۍ ګټي. مس وایي افغانستان ته د دې چوکۍ د ورکولو لپاره تر ټولو ډېرې رای ورکړل شوې. مستا چوکۍ په تیرو دوو لسیزو کې د ګڼو لاسته راوړنو ترڅنګ د افغان ښځو یو بریا بلل ده او لیکلي دي چې له ګواښونو، ځورونو او حملو سره سره افغان ښځو د ولسمشۍ، ملي شورا او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې له ګډون رانیولې په ولسي جرګه او ولایتي شوراګانو کې د چوکیو تر ګټلو پورې ګڼ پرمختګونه کړي دي. د مس په باور افغان ښځو سختې هڅې کړي او زده کړې کړي چې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ښه موقف ومومي. د ملګرو ملتو د ښځو په کمیسون کې افغانستان په داسې وخت کې چوکۍ ګټلې چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ خبرې روانې دي. د مس مجلې په نظر له همدې کبله همدا چوکۍ اهمیت لري. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو مسأله د دواړو خواوو د بحث یو مهمه موضوع ګڼل کیږي، ځکه چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال ښځې له تعلیم او کار منع کړي وي. زموږ شغله اوسادي رادیو اوري ساعت 9:03 شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویلي د کابل ښار په یو واټ کې د دوو نجونو د وهلو عاملې د تحقیق لپاره حاضر کړی شوی دی. د ټولنیزو شبکو په هغو تصویرونو کې چې په شخصي دریشۍ کې یو کس لیدل کیږي چې دوی نجونې د دوو پولیسو او عام خلکو په منځ کې وهي ډبوي. د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي دغه دوه پولیس هم احضار شوي دي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د کابل ښار په یو واټ کې د دوم جنو د وهلو ډبولو خبر په ډیرو رسنیو کې خپور شو او په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه راوپارول. په دغه تصویر کې لیدل کیږي چې په ملکی لباس کې یو کس دوه جنې د دوو پولیسو او عام خلکو په مخ کې ډبوي. خو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند ویلي چې د دغه پیښې اصلي عامل پیژندل شوی او تحقیق ته حاضر کړای شوی دی. دغه هم ویل هغه دوه پولیس چې د پیښې په ځای کې حاضر وو او په ویډیو کې تصویرونه لیدل کیږي د پښتنې لپاره احضار شوی دی. د امنیتي چارو پوه باری آرز وای کوم امنیتي کسان چې په سیمه کې حاضر وو مکلف وو چې پر نجونې د حمله مخه نیولې وای.
امنیتي ځواکونه په خاصه توګه پولیس د خپلو وظایفو د ښه سرته رسولو جوګه نه دي. بدبختانه دا په مجموع کې د وزارت داخلي د ظرفیت ډېر ټیټوالی.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د پیښې ارزول غواړي او وایي چې د دغو دوو نجونو له یوې سره خبرې کړې دي.
لاغو سره چې می تماس ونیول و می ویل کې چیرې دوی شکایت وکړي کمیسون حاضر دی چې پیخه ورزوي.
اغلی اکبر وای دغه جون ورته ویلی چې په دې اړه به لرسنیو سره خبرې ونه کړي.
په کندهار کې یوې غیر دولتي مؤسسې شاوخوا 15 مېرمنو ته د کالو جوړولو ماشینونه او ټوکر ورکړي چې په کور کې ماسکونه جوړ او بیرته پر دغه مؤسسې او نورو ادارو وپلوري. د هغه ښځې دي چې د کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده او له دې لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي. د کندهار د صادق رښتینی راپور.
بندسو
نظیفه هر ورځ 10 تر 15 پورې ماسکونه جوړوي او بیا یې پر یوې غیر دولتي موسسې پلوري.
یو ماکس په 10 افغانۍ زه جوړوم کې 2500 سونه جوړوم بیا دې ته درکوم چې بیا دې بدل کې ماته پیسې راکړي.
د نظیفې تر څنګ شاوخوا 15 مېرمنې د ای پی ډی په نوم د یوې موسسې په همکارۍ دلته د ماسک جوړولو طریقه زده کوي.
تاسو خو ماسکونه لیدلي یا به یې کاروي یا به مکار کړي هم دغه درې په درې دغه پټي ورکول کیږي یعنی تاسو چن رقم ورکول کیږي.
زلقایده او مهناز دوی نوري هغه مېرمنې دي چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې لارې کولای شي د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره کار وکړي او پیسې وګټي.
څومره ماسکونه تا خپل جوړ کړی دي؟
ما یو سلو لستنه جوړ کړی.
موږ ماسکونه د دې زده کړل او بیا غواړو چې پینې کې موږ ماسکونه جوړ کړو د خلکو د خدمت لپاره د دې وطن د خدمت لپاره.
مېرمنو ته د ماسک جوړولو دغه پروګرام د ای پی ډی په نوم یوې موسسې ترتیب کړی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اوروزګان کې چې هر وخت ورڅخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي دا ور د سولې د پارک د جوړېدو راپور لرو. د 6 میلیونه افغانۍ په لګښت به دغه پارک د یو کال په موده کې په مرکز تیرین کوټ کې جوړ شي. له هغه ځایه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ځوانانو لپاره د سولې په نوم دغه پارک د ترینکوټ ښار جنوب لوري ته د اوروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې ترڅنګ جوړیږي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار د یاد پارک د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال وویل چې دغه پارک د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي.
مجموعي بودیجه 6 میلیون افغانۍ تقریبا ده. یادې پروژې به تر 14 کال تر اخره پورې یاد پروژه په مکمل ډول به کارونه تکمیل سي. یادې فیسې خپل د رئیس صاحب جمهور د خاصه وزارت مالیه ته هدایت کړی دی غیر مشروط بودیجه.
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وویل چې دغه پارک ته ځکه د سولې نوم ورکړي چې افغانستان اوس په اساس وخت کې دی او ډیر افغانان هیله لري چې افغانستان ته به سوله راسي. د ترینکوټ خلک او ځوانان هم د یادې پروژې په پلي کولو سره خوش کاری. د دغه ولایت دوه مخکښو مدني فعالینو سمیع الله ممنون او نصیب الله سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
خدای پاک دې دغه پروژې د سولې په پارک کې نن د یادې پلي کېږي د سولې په لامه کې خدای جنو په روزګان کې ولایت کې سوله راولي بل خصوص په ټول افغانستان کې.
خدای دې دغه پیغام چې د سولې تر عنوان لاندې دی یا د سولې باغ دی او ټول افغانان سولې ته تږي دي او بهترین پیغام مقابل لوري ته.
په اوروزګان ولایت کې اوس مهال یوازې یو تفریحي پارک شتون لري چې هغه هم ډیر کوچنی دی او سهولتونه پکې کم دي.
د بلاروس پولیسو په پلازمینه منسک سلګونه شزینه اعتراض کوونکي نیولی دي. په دغه شهر کې پرون زرګونه شزو لاریون وکړه او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په منسک کې زرګونه خځو لاریون وکړ او د لاند وخت لپاره یې د مظاهرې ضد پولیسو سره چلارې بند کړې وه شخړه وکړه. پرون شنبه دغلته پولیسو چې تور رنګه یونیفورم اغوستی وو په بیړه سلګونه خځې د پولیسو موټرو ته پورته کړې. خځو سره او سپین رنګي بیرغونه لیږدول. دا هغه بیرغونه دي چې د دولت د مخالفت په سمبول بدل شوي او ګرځېدلې منع شوي دي. خزو دا چغې وهلې چې له یاده به ونه باسي او بخنه به ونه کړي. دا د خزو تازه مظاهره وه. دغو خزو د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله، هغه چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې بلاروس کې د اګست د نهمې په ټاکنو کې ځایي کمیسیون الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ. د لوکاشینکا مخالفان او لویدیځ هیوادونه د بلاروس ټاکنې له درغلیو ډکې بولي. د راپورونو له مخې د مظاهرو له پایله تر اوسه زرګونه کسان نیول شوي او وهل ډبول شوي دي. د اپوزیسیون نږدې ټول کلیدي مشران د هیواد پرېښودو ته اړ شوي او یا نیول شوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ هم سلګونه ښځو په منځ کې مظاهره وکړه او له پولیسو سره یې شخړه وکړه. د بلاروس د دولت سیاسي مخالفان تر ډېره ښځې دي. په دوی کې د ولسمشرۍ ټاکنو نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا او د همغږۍ شورا غړې لکه ماریا کالسنیکاوا او لیلیا اولاسوا هم شامل دي. تیخانوفسکایا ګاونډي هیواد لیتوانیا ته پناه وړې. د بلاروس کې د ښځو له پرونۍ مظاهرې مخکې د خپل هیواد ښځې وستایلې او هغوی یې زړورې وبللې. دی ویلی دغه ښځې له ګواښونو او فشارونو سره سره مظاهرو ته دوام ورکوي.
د هم د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیکا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ماین چاودنې شل تنه چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي ټپیان کړي دي. امنیتي چارواکي وایي په کابل کې د هدفي وژنو د پلانولو یو مرکز کشف کړی او له منځه وړی دی. د کرنې وزارت وایي سږکال په افغانستان کې د انارو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو په یو اړخیز ډول د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه ولګول. په ایران کې د بشري حقونو بندي ملاتړې نسرین ستوده د زړه په ناروغۍ بستر شوې ده او د روسیې سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ویلي له مسمومیدو وروسته د رغېدو لاره معلومه شوې ده.
دا ژوند رنگونه.
سی وفا د کابل پانتون استادیم.
سره د دې چې کابل پانتون کې درس ورکوي، تابان میرمنې په کور کې کار پر دامسته. څنګه کوي چې ټول ته ورسیږي؟
سخت ده چې هم کورنۍ ژوند ته ورسیږي او هم مسلکي ژوند ته ورسیږي. خو پر ډول بیا هم که څوک غواړي په دری کې وای خواستم توانستان است. فرانسوي کې هم داسې یو اصطلاح ورته لرو.
فرانسوي کې څه رقم ده؟
فول وخت سي پوف وخت.
مانای
غوښتل وړتیا ده، یعنې څه چې وغواړي هغه کولی شي. بیا هم سخته ده، سبایي باید وخت پاسېږلو، خو به خپل هغه کار چې نورې مېرمنې د ورځې په جریان کې کوي هغه موږ سهار وخته کوو. بیا چې له کوره وځو، طبعاً چې دلته په پوهنتون کې کار ډېر ده، تر دوو بجو درې بجو دلته یم، او وروسته له هغه چې کور ته ولاړ سم بیا هم ماشوم مې ده، هغه هم باید وساتم، هغه هم راپسې خفه شوی، ساتري غواړي، مینه غواړي. خو بیا هم خپل کوشش کوم تر آخره ده، تر نهو بجو لاسه بجو د شپې زه خپل کار کې مصروف یم.
اکلس دی ورځ راځي دلته ماشوم دل چا سره
ماشوم می هر سار مور ته بیایم، ځکه مور می ډیر ماشومان خوښیږي او ستاسو وړ ماشوم کور کې نشته.
د کور کارونه کې کوم کار دی خوښیږي او خې کولای سي؟
آشپزي می ډیر خوښیږي او پکې راحت هم یم.
چی شي ښه پخې؟
کړایي او قابلی ښه پخم.
نور کار مثلا کالی مینځل دي، د کور صفاکاری د شاینده دو سره څومره علاقه لري؟
دو سره مزه علاقه لرم. کالی مینځل خو اسانه سوی په خو وختان دي، ماشين ته کالی واچو پسند کې نور کارنم کې.
تاسو په نظر هغه مېرمنې چې هم له کور نه بهر کار کوي هم په کور کې، دوی څه وکړي چې ټولو ته سمې ورسیږي؟
سبای به ډېر وخت پاسیږي، ماسپښین هم یا مازدیګر هم چې کور ته ځي فقط ډېر انرژي باید ولري. نو یو غړی د کورنۍ درته مازدیګر یا ماښام وایي چې کار دې ډېر وکړو یا ستړی شوې یا مننه، همدغه هم ډېر تاثیر لري. یعنې روحي هم چې ورکړ سي چاته، هغه هم بیا کولی شي چې ښه کار وکړي.
تاسو ته خپله څنګه په کور کې کوم څوک ستاسو روحیه درکړي؟
ما ته خپل خاوند مې عادت لري، او زه چې کله کار مې ډېر وي آشپزي هغه ته پرېږدم، یا ماشوم بیخي هغه ساتي، شیدې ورته جوړوي. حتی په همدې خاطر چې زه ورته ډېر احترام لرم، ځکه ډېره زیاته مرسته ما سره کوي. او همدا ډول مور پلار مې دي، هغوی هم همیشه وایي چې کار دې ډېر وکړو، آفرین. او همدا خبرې دي چې ما ته ډېره روحیه راکوي، ما ته انرژي راکوي.
وسم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوه اتلش میری لاري مراسته ولید. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي دا څنګه د سولې خبرې دي چې نه جنگ کم شو نه رسمي خبرې پیل شوې. اجمل مسعود زی له پکتیا لیکي په پکتیا کې په حوزوي روغتون کې هیڅ درمل نشته او حتی عادی پټې هم نشته. فضل کریم درویش له پکتیا څخه لیکي وای سولم او ارمان دی الا دی نور هیواد ته سوله راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په هیواد کې وروستیو ناامنیو اندېښمن کړي وو، خو یو مرکزی حکومت په خوب دیده. لدی سرمو دا خبری مجله پایته ورسیده. دا بل خبری مجله جاوید نعیمی ولدی کوي.
تشکر سروان.